رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو وردونکو، زه خلخان ما او د امریکا جغ له طرفه د کوشنی اختر مبارکی درته وایم. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او میرمن ملینا ټرمپ هم په خپل وار مسلمانانو ته د زړه له کومې د کوشنی اختر مبارکی ورکړي ده. د افغانستان سترې محکمې سعودي او نورو هیوادونو اعلان وکړ چې نن د سه شنبې په ورځ د اختر لومړۍ ورځ ده. د کورونو چارو وزارت وایي چې د کوشنی اختر د رسېدو په مناسبت د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د کورونو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې د ګډ امنیتي پلان له مخې به په ځانګړي ډول د پولیسو دنده سپارل شوې ده چې په کوشنی اختر کې د مسجدونو، عیدګاو او تفریحي پارکونو امنیت وساتي.
تدابیر مطمئن امنیتی و
ښه امنیتی او کشفی تدابیر د امنیت لپاره نیول شوی. د جمعتونو او تفریحی پارکونو او کوم هغه ځایونه چې هلته خلک راټولیږي د امنیتی ځواکونو لخوا تدابیر نیول شوی دي.
په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد او پاکستانی چارواکو په افغانستان کې یوې دایمي سولې ته د رسېدو لپاره د اسلام آباد کابل د اړیکو پر امنیت خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په ویلامی کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال او د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره پر افغان سولې غږېدلی دي. په همدې حال کې زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي دي چې د پاکستانی چارواکو سره یې غونډه ګټوره وه. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر مارسیلو ایډورډ د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د مهاجرینو د ځپلو لپاره په مکسیکو پلان سوي د سزا ګمرکي تعریفې لګول د ګټې پر ځای تاوان لري. خو سپینې ماڼۍ په ځواب کې ویل دي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دغه اخطار جدي دی. دواړو هیوادونو چارواکو ویلي چې امریکا ته د مکسیکو په وارداتي سامانونو باندې د نوي تعریفو لګول چې د جون د لسمې به سره به عملي سي تر هغې مخکې به یوه موافقه وسي. د سوریې دولتي ځواکونو د دوشنبې په ورځ ویلي چې د هیواد په شمال لویدیځ کې بمباري کړي او شپږ ملکي کسان پکښې وژل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سوریې پر حکومت او متحدینو یې ټینګار کړی دی چې د جهادیانو تر کنټرول لاندې د هغه په کو د دوزخ په سیمه کې بمباري ونه کړي. د امریکا د جمهور رئیس دغه بیان وروسته له هغه ورکړی دی چې اسرائیلي هوایي ځواکونو په سوریې کې تیره ورځ بمباري وکړه او 15 حکومتي پلاوه سرتیري پکښې وژل شول. په برتانیې کې میاشته جنگ د څاري ادارې ویل دي چې د تېر اپریل راهیسې د سوریې حکومت او روسیې د عدلي په ولایت کې په هوایي بریدونو کې 300 څخه زیات کسان وژلي دي او 8000 څخه زیات یوازې د مۍ په میاشت کې بې ځای شوي دي. روسیې د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو هغه بیان مخ هم ونیوله چې د سوریې د پوځ د هوایي عملیاتو او بمبارۍ پر ضد خپرې دي. په سودان کې امنیتي ځواکونو په مظاهرچیانو ډزې کړې دي او د مړو شمیر 10 تنو ته رسېدلی دی. له تیرو څو اونیو راهیسې خلک د پوځي واکمنۍ پر ضد مظاهرې کوي. پرون د سودان امنیتي ځواکونو په مرکز خرطوم کې پر هغو اعتراض کوونکو ډزې وکړې چې د دفاع وزارت مخې ته راغونډ شوي وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نن د سه شنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا غونډه کوي چې په سودان کې پر دغه بحران وغږېږي. دا غونډه له هغه وروسته رابلل شوې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټیرس د سودان پر امنیتي ځواکونو انتقاد وکړ چې د زور څخه یې کار اخیستی. ډیپلوماټان ویل دي چې برتانیې، جرمني د سه شنبې په ورځ دې غونډې د رابللو غوښتنه کړې ده. د طبیبانو یوې اتحادیې چې د مظاهرچیانو سره همکاري کوي وایي د حکومتي قواو لخوا د مظاهرچیانو د مخنیوي په خوا په دې پیښه کې 10 تنه وژل شوي دي او ډېر شمېر کسان زخمیان شوي هم دي. په خرطوم کې د امریکا سفارت ویل دي چې د مظاهرکوونکو پر ضد اقدامات باید هر څه لمخی ژر تر ژره باید بند سي. چین وایي چې د امریکا سره د اړیکو خرابېدو له کبله د هغو مسؤلینو او استادانو د امریکا د ویزو د درخواستونو د رد کېدو کچه اوس لوړه سوې ده چې غواړي امریکا ته د تعلیم دپاره ولاړ سي. د چین د ښوونې او روزنې وزارت په ویلامی کې ویل دي چې د چینایي محصلینو د ویزو د رد کېدو برسیره د لنډې مودې لپاره ویزې ورکول کیږي چې دغه زده کوونکو ته مشکلات پیدا کوي. د بیجنګ د خبرداري نه وروسته د امریکا د ویزو د سخت ولو رپورت تایید کړی خو وایي چې هغوی قانوني زده کوونکو ته هرکلی وایي. د یادونې وړ ده چې د امریکا او چین ترمنځ د تجارت په معامله د تیر یو کال راهیسې اختلافات پیدا شوي دي. دواړو ملکونو ترمنځ تجارتي جنگ د هغې نه وروسته لا نور پیچلی سو چې ولسمشر ټرمپ د چین په وارداتو مالیه لوړه کړه. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
السلام علیکم. تاسو خبرونه واوریدل. زه نظرانا یوسف زیدر ته د دې وخت رپورټونه وړاندې کوم. د لغمان د ولایت اوسیدونکو وایي چې په خار او ولسوالیو کې امنیتي حالات خراب شوي دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه حالت د سمیدو لپاره اقدامات وکړي. زبی الله غازی په دې اکلا باندې رپورټ را لېږلې.
حنیف الله غمخور په لغمان کې مدني فعال دی. وایي مرکز مهترلامه ولسوالیو کې حالات ترنګلی شوي، هدفي وژنو زور اخستی او طالبانو په امنیتي پوستو بریدونه هم زیات کړي.
زمونږ د علیشنګ او اګنګار او د هلشا او باتو ولسوالیو کې ډېر ستر ستر مرکزونه دي چې د تلوان کې تبعي شروع کړې ده. مالي پولیسو ته ځان رسول او اوس په روسي کې زمونږ د تاوی راین په سیمه کې زمونږ د پوستو سقوط شوې، زمونږ د کراتو پوستو سقوط شوې، زمونږ شهیدانو تلفات ورکړل. د ښار په منځ کې سرون دا د ښار نه تقریبا ښار د پښیو کلي کې
هغه وی ولسوالو ته په غزیدلو لارو طالبان موټری پلټي او د حکومت په لو خلکو ژوند تریخ شوې ده. زئی اوسیدونکو وایي حکومت د پخار ولسوالیو کې د امنیت خوندیتوب ته پام وکړي.
تیر شپه یو عادتي وژنه وشو، یو نفر پکې شهید شو، یو زخمی ده پکې، هغه نفر باندې ولسوالیو ده نو ولسوالۍ کې هم د ناصر قومي مشر په جنازه کې هغه کې و د تراو کې پوسوځ کې وی وشت خلک دا خپل کار پسې یعنی اته وژنې په دغه ورځو کې د اتسي وی دی ولسوالۍ کې خو تبان چې مشکلات زیات دي الته خو سند شته ده واغه سند چې مخکې ولسوالۍ کې وس خپل مرکز سره غلي دي.
د لغمان ولایتي اداروي هم د تیر شپم د ملي امنیت ځواکونو د طالبانو د خارې شبکې دوه مهم غړي چې مهترلام خار ته د ناوتو هڅه کوله وشتلی او وژلې دي. د والی ویان اسد الله دولت زی وی حالات دومره بد نه دی او د لا خ کېدو لپاره هڅه کوي.
منو چې خلکو ته د حکومت واستوال مخالفینو یو قسم فیصله یو خپل زور باور تخی یا یو څه خپل تصور تخی خو لږه سینې دی افغان ځواکونه دوی مهار کړی دي. هیڅ کله دوی سر پورته کېدل ته نه پرېږدي. کوم اندېښنه نشته. ټولې هغه سینې چې هلته عملیات ترسره شوي دي یا نور راتلونکي عملیات پلان نه دي، هغه د ولسونو په ملاتړ او د قومي مشرانو
ډیر خلک دا غنی چې د لغمان په څلورو ولسوالیو کې لمعرف او روغتیا سره لټړلو خلکو پرته دولتي مامورینو ته امنیتي ننګونی زیاتې شوې او غوښتنې داده چې حکومت دې عملیاتو کې او په جګړه کې د ګټلو سیمو د دایمي ساتنې لپاره دې هڅې وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د 600 میلیونو افغانیو د اختلاس په موضوع کې یو شمیر چارواکي مداخله کوي. زمونږ د ازادۍ رادیو خبریالي فیروز عزیزی په دې اړه رپورټ را لېږلې.
د 600 میلیون افغانیو اختلاس په تور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اتو چارواکو د ممنوع خروجولو په لړ کې د دغه وزارت مسؤلین وایي په دې برخه کې یو شمېر چارواکي او ځینې کسان لاسوهنه کوي. خو د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي چې د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې کې خبرې کولې په دې اړه د چا نوم وانه خیست او نه هم روښانه کړ چې دا مداخله په کوم هدف ترسره کیږي.
د اختلاس شې کورنیو چارو وزارت کرامت شوی دی په کې اشخاص او افراد او مقامات تداخل کوي. له شک پرته چې فشارونه په موږ باندې راغلي خو هیڅ زرته او هیڅ زور ته د کورنیو چارو وزارت نه تسلیمي کی او قانون په دې کسانو باندې تطبیقي.
ښاغلي رحیمي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دغو کسانو دوسیه ترنورې ته استول شوې کنه وویل چې د قضیه پراخ اړخونه لري او ښایي نور کسان هم تورن شي او د نوموړي په خبره جدي څېړنې روانې دي. په دې وروستیو کې د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د یاد وزارت د غوښو د پیرلو په قرارداد کې 600 میلیونه افغانۍ اختلاس شوی دی. د کورنیو چارو وزارت د دغې قضیې په اړه د کورنیو چارو وزارت 22 لوړ پوړي او ټیټ پوړي کارکوونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې اختلاس په تور د یو خصوصي شرکت مالک حاجي رسا هم نیول شوی دی. د تامیناتو معینیت سرپرست حارث سراج، مالی رئیس نصیر زید، د لوجستیک ریاست سرپرست میرویس جان باز او د کورنیو چارو وزارت 15 لدندې لري شوی چارواکي هغه کسان دي چې د لوی ترنورۍ لوري په دغه قضیه کې د لاسلرلو په تور ممنوع خروج اعلان شوی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ وایي په کورنیو چارو وزارت کې په ټیټه او لوړه کچه فساد په پراخ او ژور ډول موجود دی چې سیستماتیکې مبارزې ته اړتیا لري. د دغه وزارت یو څېړونکی ناصر تیموري
نخست خواست ما از وزارت داخلی هست که
زمو گختنه له کورنی او چار وزارت نه داده چې د فساد پر وړاندې مبارزه بنسټی زکړي او ټول هغه کسان چې په فساد تورندي او دوسیشته له خلکو سره شریک کړي او جدیده وسیړي
در این حال به صورت جدی پیگیری بکنه.
نو مورای چنګار کوي چې په دغه وزارت کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کارنده نه ده او باید په ټولو هغو برخو کې چې پکې فساد موجود دی له تورن کسان سره په جدي ډول وڅېړل شي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا حکومت وايي واشنگتن بې له شرطه د تهران سره مذاکراتو ته تیار دی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
ایرانی چارواکو سره لولو سخت و لفظی شخړو او خبرداری وروسته د ولسمشر ترامپ اداره تهران سره خبرو ته چمتو شوې ده.
موږ چمتو چې له کوم قید او شرط پرته خبرې پیل کړو. موږ له هغو سره کیناستو ته چمتو یو. خو د ایران د زیان رسوونکو اعمالو د اساسي ګرځولو لپاره به د امریکا کوښښونه دوام وکړي.
مایک پومپیو دغه څرګندونې په سویس کې کړي دي. هغه هیواد چې په ایران کې د امریکا له ګټو نمایندګي کوي او د دوو متخاصمو هیوادونو ترمنځ د منځګړي رول لوبولی شي. ایران تر هغه چې د ولسمشر ټرمپ د ادارې فشارونه دوام ولري امریکا سره خبرو ته زړه نه ښه کوي. د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د ایران پر ضد د ګواښ ژبه کارنده نه ده.
ما مخکې هم ویلي د ایران پر ضد ګواښونه هیڅکله کار نه کوي. یو ایرانی هیڅکله ما تهدیدوي. درناوی وکړي، ممکن کار وکړي.
ظریف وایي غواړي د هغه څه په اړه چې ایران یې کوي یا نه کوي ولسمشر ټرمپ د ګومان کولو په حالت کې وساتي، خو تهران به په فارس خلیج کې له فعالیت نه پشان نشي.
مونږ د یو دلیل په خاطر دغه سیمې ته د فارس خلیج وایو. تصور وکړئ چې که ایرانی پوځیان د کالیفورنیا یا فلوریدا سواحلو ته راتلل، تاسو به څه احساس کاوه؟ څنګه به مو ورسره چلند کاوه؟
د ولسمشر ټرمپ ادارې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو اټومي معاملات تصدیق نه کړه او ترې په شا شوه. پامپیو وایي چې دغه موخه بدله شوې نه ده.
موږ خپل کار کوو ترڅو ځان ډاډه کړو ایران هغه ځای ته نه رسیږي چې وکولی شي اټومي وسله ولري.
د ایران مذهبي مشر علي خامنئي له اټومي تړونه د امریکا وتلو ته په اشاره وایي چې تهران پر واشنگتن اعتبار نه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
ملګری ملتونه په استرالیا تور لګوي چې مهاجر د نامحدودې مودې د پاره د توقيف په مرکزونو کې ساتي. زمونږ خبريال فیل مورسر د سیدنی نه رپورت را لګلې. زامن مومندې ته لولي
د دغه سرلنکای نوم کومار ده. د 2010 کال کې د استرالیا شمالي سیمې ته رسیدلې وو. د سیاسي پناه غوښتنه کوله او په سیدنی کې د والا اوډ په نامو د توقيف مرکز ته انتقال شو. د 2010 کال نه را په دوی خوا په دغه مرکز کې دی. د استرالیا د استخباراتو مامورانو د کومار په باره کې داسې معلومات خپاره کړي دي چې د امنیت د قانوني ارزیابۍ سره برابر دي. د دې معنی دا ده چې دغه معلومات د ملي امنیت سره ارتباط لري، مګر داسې پیشنهاد نه و شوی چې یا دې دغه کس ته ویزه ورکړی شي او یا دې په توقیف کې وساتلی شي. دغه سرلنکایي کس د استرالیا د قانون په اساس په قانوني توګه توقیف شوی دی، مګر بې له محاکمې نه د توقیف کېدو په باره کې د ملګرو ملتونو کاري ډلې د کومار د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده او کانبرا قانون داسې بدل کړی ده چې د بین المللي معیارونو سره برابر دی. الیسن باتسن د بشري حقوقو حقوق پوه ده چې د کومار مدافع وکیل هم ده. دا په دې عقیده ده چې د سیاسي پناه غوښتنې لپاره د دې ادعا واقعي او رښتیا ده چې په سریلانکا کې د ده سره بد سلوک شوی و. باتسن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
quite a significant period of time later in a coma in hospital. So he has been identified by the Australian government.
د کومار تلاشي په داسې وخت کې شو چې د ځوانو او د یو څه مودې نه وروسته په روغتون کې د کومار په حالت کې پیدا شو، ځکه نو د استرالیا حکومت د داسې چا په حیث و پیژنده چې کده په زور بیرته سرلنکا ته واستول شي نو تاوان به ورته ورسیږي. د کومار د تشخیص څخه څرګنده شوله چې جدي دماغي ستونزې لري او په قانوني توګه لوندې. د دو مدافع وکیل په دې خبره ټینګار کوي چې سره د دې توقیف په مرکز کې په ګډوډۍ کې لاس لاره استرالیا ته ګواښ نه مخامخ کوو. د استرالیا د ستراتیجیکي پالیسۍ د انسټیټیوټ غړی او یو مستقل اهل نظر دی وای
Kremer was involved in several incidents, and whilst he was not fit to stand trial from a mental health perspective, allegations of setting fire to a detention centre, verbal abuse of a female staff.
Kumar په یو شمیر پیښو کې لاس لره او په داسې حالت کې چې د دماغي ناروغۍ لکه بل د محاکمې لپاره مساعد نه دی ګمان کیږي د توقیف مرکز ته اور اچولې وو او د یوې خزینه کارکوونکو سره لفظي جنجال هم کړی وو. له هغه وخت نه را په دې خوا چې استرالیایي مامورانو د وروستي ځل لپاره د کومار په قضیه باندې کره کتنه کړې وه درې کاله تیر شوي دي. هیڅ هیواد دته د اوسېدو پیشنهاد نه دی کړی. د استرالیا د کورنیو چارو وزارت په یوه بیانیه کې وویلې د ملګرو ملتونو په پیشنهادونو باندې به کره کتنه وکړي. استرالیا د 1990 د لسیزې نه را په دې خوا سیاسي پناه غوښتونکي په اتومات ډول توقیفوي چې بې له اعتباري ویزې نه استرالیا ته داخلیږي. سیاسي پناه غوښتونکي چې په دې وروستیو کلونو کې استرالیا ته راځي د جنوبي بحر الکاهل په هغو کمپونو کې توقیف کیږي چې د دغه هیواد لخوا اداره کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سوریې، روسیې او ایران نه وغوښتل چې د سوریې د ادلب په ولایت کې سخته بمباري ودروي. د امریکا غږ خبریال لوچر ګرین رپورټ رالیږلی، زامن مومندی د تلولي.
ترامپ د شنبه په ورځ په ټویټ کې وویلې په دغه بمباري کې ډیر بې ګناه ملکیان بې له تبعیض نه وژل کیږي. نړۍ د دغې قصابۍ تماشه کوي. د ترکیې د سرحد سره شمال لویدیز ولایت د سوریې مهمه وروستۍ برخه ده چې یاغیان یې لا تر اوسه کنټرولوي، کوشش کوي چې د جمهور رئیس بشار الاسد حکومت راوپرځوي. د سوریې او روسیې قواوو په ادلب باندې خپله بمباري او د توغندیو حملې پوره زیاتې کړې دي چې یاغیان او د دوی کورنۍ د سوریې په نورو برخو کې د خونړیو حملو د ګواښ له مخې تسلیم شوي دي او د ژغورنې لپاره انتظار وباسي. په دغه ولایت کې ګڼه ګوڼه پوره زیاته شوې ده. ملګري ملتونه د بشري مرستو د رسولو ادارې وای د دلیب ولایت په خلاف د دوامدارو حملو په نتیجه کې به وینې توی شي او د مهاجرو ستونزه به زیاته شي. د بین المللي روابطو مشاور ډاکټر اچید الماس انوای
النازحين في الطريق الى كل العالم هم الان نازحين سيتحولوا اللاجئين قريبا اذا استمرينا في هذا الوضع تركيا ستعاني الاتحاد الاوروبي سيعاني العالم كله سيعاني من موجه جديده من اللاجئين سيضطر ان يطلق عليهم النار على
بزاشو کسان با زر نور و هوادونو تا ولیگ دول شی او که دغا وزا هم داس دوام مکری نو دوی مهم مهاجر دی. ترکیه، اروپایی اتحادیه او درستاناری با ده مهاجر و ده نوی بحیر لکراف سره مخامخ شی. پا دوی بنده با د نړۍ د ډیرو هیوادونو په سرحدونو کې ډزې وشي. دوی لا په خوا په ادلب کې په مړو حساب شوي دي، ځکه نو دوی هیڅ شی له لاسه نه ورکوي. دوی به د خپل مهاجرت په وخت کې چې غواړي یو اروپایي هیواد، ترکیې یا د منځني ختیځ کوم هیواد ته ولاړ شي، د مرګ خطر په ځان قبول کړي. ترکیې، روسیې او ایران د اوربند په پلان موافقه کړې ده چې له دې نه څو میاشتې وروسته تاوتریخوالی زیات شوی دی. د دغه پلان له مخې به ترکیه کوشش وکړي چې په ادلب کې د افراطیت سلوک کم کړي. ترکیه په دوی غور کوي چې په ادلب کې به پراخه جګړه خلک مجبور کړي چې له سرحد نه ترکیه ته ور واوړي، چې لا د پخوا نه 3.6 میلیونه سوریي مهاجرو ته پناه ورکړې ده. سوریې د بشري حقوقو موسسه ابزرویتوري چې مرکز یې په لندن کې دی، د موټر بم چاودنه د غزه په خار کې شوې ده چې لک تر لګه څوار لستنه وژلي او څه باندې شل تنه ټپین کړی دي. د ترکی په لوی غند د خار کنټرولوي عیني شاهدانو ابزرویټوري ټولنې ته ویلې دغه چاودنه په داسې وخت کې وشوله چې خلک د ماښام لمانځه او افطار نه وروسته له جومات نه روانېدل. هیچا د دغې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او د لسګونو کورونو کړکۍ یې ویجاړې کړي یا یې الوزولې دي. دغه سیمه په دې وروستیو وختو کې د تورستي حملو شاهده وه. د حلب د یوې برخې اصلي ښار آزاز دی چې د ترکی په لوی غیانې کنټرولوي چې د اسلامي ډول جنګیالیان یې ورنه وشړل، په داسې حال کې چې کوردي قواوې هم له دغه سیمې نه ویستل شوي دي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په رسمي سفر په برتانیې کې دی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د میلمه رسمي او تود ډیپلوماتیک هرکلای وشو خو ټول لندنیان یې ملاتړ نه کوي. لندن ته د ولسمشر ټرمپ د سفر لپاره نن په دغه ښار کې ستر امنیتي تدابیر نیول شوي وو.
څنګه یو ولسمشر ته چې د هغه په څیر رفتار لري او خبرې کوي سیاست کې د راتلو اجازه ورکول کیږي؟ زه فکر کوم دا ملنډي دي.
د هغه راتک د امریکا او برېټانیا د اړیکو لپاره ډیر مهم دی. خدا یو حقیقت دی چې امریکا او برېټانیا تل ښې اړیکې درلودي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ برېټانیا ته له سفر مخکې په سپینې ماڼۍ کې ویل چې دا سفر به ډیر په زړه پورې سفر وي.
په برېټانیا کې ډېرې کیسې روانې دي او زه ډاډه یم چې دا به د برېټانیا لپاره ښه ثابت شي. هغوی د امریکا سره تجارت کول غواړي او زه فکر کوم چې دا په نږدې راتلونکي کې یوه ستره سوداګریزه معامله وي.
ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې لندن ته سفر کوي چې په برېټانیا کې سیاسي کړکیچ روان دی او صدر اعظم تریسا می د اروپایي اتحادیې نه په وتلو کې د پاتې راتلو له امله تېره میاشت له دندې څخه د ګوښه کېدو اعلان وکړ. ټرمپ ویلي وو چې برېټانیا باید له اروپایي ټولنې د وتلو هیڅ ډول معاوضه ورنه کړي او تریسا می دې له مذاکراتو پرته له ټولنې ووزي. ولسمشر ټرمپ امداراز ویلی وو بوریس جانسن د صدر اعظم لپاره تر تریسا می غوره انتخاب دی. ولسمشر بعد د بوریس جانسن او سیاستوال نیکل فراج سره هم ملاقات وکړي. امریکا او برېټانیا د صدر اعظم وینستن چرچل له وخته ځانګړي اړیکې لري.
د امریکا او برېټانیا اړیکې په تاریخ کې تر ټولو مهمې او بریالۍ اړیکې دي چې د 19مې پیړۍ په پای کې رامنځته شوې او دواړه هیوادونه یې له هغه وخت راهیسې له یو بل سره تړلي دي.
خو دغه اړیکې د ولسمشر ټرمپ او تریسا می ترمنځ بل ډول دي. ولسمشر ټرمپ د اروپایي اتحادیې نه د برېټانیا د وتلو په اړه د تریسا می دریځ باندې انتقاد کړی. څېړونکي وایي د امریکا او برېټانیا ترمنځ اړیکې یوازې د مشرانو ترمنځ اړیکې نه دي.
بریتانوی محصل په امریکایي پوهنتونونو کې درس وایي. د امریکا د فلمونو استودیوګانې او هنرمندان بریتانوی استودیوګانو او هنرمندانو سره همکاري کوي. دا د ځانګړو اړیکو مهمه برخه ده.
بریتانیا ته د ولسمشر ټرمپ د سفر په اجنډا کې یو شی یقیني دی، هغه به د لندن د ښاروال صادق خان سره ملاقات ونه کړي. صادق خان یوې ورځپاڼې ته ویلي وو چې برېټانیا ته د ولسمشر سفر د دغه هیواد د ارزښتونو خلاف دی، ځکه ترامپ د برېټانیا د نژاد پرسته ډلې ټویټونه شریکوي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سودان امنیتي قواو په هغه احتجاج کوونکو ډزې کړي چې د هغه ملک د دفاع د وزارت مخې ته راټول شوی وو. په موکړی دی رپورت ته زموږ همکار سید بختیار شایدر ته در اوروي.
په دغه ډزو کې نه تنه وژل شوی او یو زیات شمېر نور زخمی شوی هم دي. د سودان د ماهرینو ټولنې چې د حکومت په ضد د دغه مظاهرو اصلي ډله ده، د هغې ملامتي په نظامیانو اچولې او ویلي دي چې دا د دوی په ضد د کودتا معنا لري. دغه ټولنې ویلي دي چې په ټول ملک کې به په نورو زیاتو مظاهرو لاس پورې کړي. یو مظاهره کوونکی محمد عباس وایي،
هذه مجزره من تنفیذ المجلس العسکری.
هغه وایي چې دا د نظامی شورا په لاس یو قتل عام دی. هغوی خپل سفر د 350 ورځو وروسته وبایلو او دا د وی کودتا معنا لري. دغه شورا د سودان د خلکو د انقلاب سره مخالفت لري. یو بل مظاهره کوونکی عبد انس وایي د چټک ملاتړ د قواو وی لوی ډلې د احتجاج کوونکو د راټولېدو په ځای حمله وکړله او دا غیر نورستاوی د دفاع د وزارت ودانۍ او دروازې محاصره کړې. هغه وایي چې التفاوز نه و. دغه مظاهره کوونکي وایي چې په غوی یو لوی قوې حمله کړې ده او په دغه حمله کې ډیر خلک مړه او زخمیان شوي دي. په سودان کې د دغه حمله نه وروسته په زرګونو مظاهره چیان لارو کوڅو ته راوتلي، سړکونه بند کړي وو او د خرطوم په ځینو ځایونو کې ټایرونو ته ورونه هم اچولي وو. په سودان کې نظامي شورا د هغه ملک د جمهور رئیس عمر البشیر د حکومت د سقوط نه وروسته د اپریل په میاشت کې جوړه شوې ده. دغه شورا په اصولو کې په قدرت کې د ملکیانو د شریکولو سره موافقه کړې ده. د سودان نظامي شورا ویلي وو چې هلته احتجاج کوونکو ته نږدې جنایتکاران هم وو. دغه شورا یو نتاق ایدن کاباشی وایي چې دغه جنایتکارانو د خرطوم د خلکو امنیت ته خطر پیدا کړی وو. داسې ویل کېږي چې د دغې حملې سره سره به د فوز او د مظاهره چیانو د مشرانو ترمنځ د یو انتقالي حکومت د جوړېدو په مسلې خبرې دوام پیدا کاندي. مګر مظاهره چیان وایي چې د دې احتمال نشته دی چې د دغه تشدد نه وروسته دی دغه خبرې دوام پیدا کړي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. درنو هیوادوالو سلام، نو شبا آشنای هر ورځم اختر او اخترم بختور شه.
زرنا دورانی غرزنگ تاسو او ستاسو ټول کورنۍ ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم.
زه خایسته سعادت لامیم. په افغانستان کې اختر په بیلابیلو دودونو منځل کیږي، په ښارونو کې یو شان او په کلیو کې بل شان. زما یو ارمان دی چې یو ورځ اختر د هیواد په یو لرې پراته کلي کې د ګڼ شمېر ماشومانو سره ونمانځم، ځکه اختر ته تر ټولو ډیر ماشومان په تمه وي. د ماشوم مسکا د اختر په معنا همدا اختر دی چې د ماشومانو په شونډو مسکا خوروي. اختر مو مبارک شه.
زه عارف عثمان زویم او د افغانستان ټول ولسته د کوچني اختر مبارکي وایم. اختر مو نیکمرغه.
زه محمد زامن مومند په افغانستان او د افغانستان بهر ټول افغانانو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې په ګران افغانستان کې سوله راشي او خلک آرام ژوند وکړي.
زه جعفر هاندم، تاسو ټول ته اختر مبارک وي په دې هیله چې د سولې او نیکمرغۍ اختر ولري او دا هیر نه کوي چې افغانستان په نړیوال جام کې لوبيږي او خپل ملي لوبډله په دعاو کې یاساتي.
زه داود صدیقیم او ټول وطنوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. الله دې زموږ تاسو ټول روژه عبادتونه دواګانې قبول کړي او وطن کې دې خدای سوله راولي.
قدرمنو اوریدونکو، زه نسیم ستانزم، کوچني اختر مو د ټول لپاره مبارک.
زیبا خادمم، د سولې، خیرازي او نیکمرغۍ اختر مو شه. اختر مو بختور.
السلام علیکم، زه متی الله عابد، تاسو ټول اوریدونکو ته او مینوالو دوستانو ته د اختر د تک مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې د اختر د ځان سره د سولې، خوشحالي او زیری او د کرکټ د بریا او خبر نه راوړي. ټول ته دې مبارک وي.
زه اشرف الله رحیم زویم، کوچنی اختر مو بختور شه.
ترنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبرونه واوریدله. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به اوریدلې وي. د خدای په امان. اوس ته دری پرخه خبرونه اوریدل مپاتې کوي. د خدای په امان.